واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال سپینا مانای وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې زربوله جل د مخه چې د مې لومړی نیټه د اعلان کړي د سپینا مانای وایان دي جنسا کی د خبره پرون په واشنگټن کې خبري اعلان ته وکړه میرمن ساکی وویل د ولسمشر د پریکړه تر اعلان د مخه هغه څه نه وای د تمو خود لچې د متر لومړی نیټه د مخه به ولسمشر بایدن په خپل نیټه اعلان کړي ساکی وویل ولسمشر بایدن په ښکاره او دوامدار ډول ویلي چې د متر لومړی نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کار دی د سپینې ماڼۍ وایان دی وویل چې په دې اړه د څو اونیو راهیسې ډیپلوماټیکې هڅې او له طالبانو سره خبرې روانې دي د متر لومړی نیټه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هغه ضربوله جل دی چې د 2000 کال په فبروري کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون کې موافقه ور باندې وشوه هغه مهال ډانلډ ټرمپ د امریکا ولسمشر و طالبان ټینګار کوي چې امریکا باید پر خپل ژمنه عمل وکړي د امریکا د استخباراتو ادارې څیړونکو خبرداري ورکړي چې د نړۍ هغه هیوادونو چې مخکې لا د کورونا وایرس د مخنیوي او د خپل ژړو نظامونو او ادارو لننګولو سره مخ دي امکان نه لري چې تر راتلونکو 60 کلونو پورې لننګونو خلاصون ومومي دغه تر ټولو ناهیلي کوونکې ارزونه د ګلوبل ټرینډز 2040 په نوم د هغه راپور برخه ده چې د امریکا د ملي استخباراتو شورای په هرو څلورو کلونو کې خبروي د راپور یو برخه کې راغلي چې د امریکا په څیر ولسواکه حکومتونه به هغه وخت چې خپل نور شدیدی او دوامدار ستونزې حل کړي په خپل پخو ودرېږي راپور ټینګار کوي چې کووډ 19 وبا د نړۍ آسیب پذیري وښودله او په لوړه کچه یو پر بل د تکیه کولو اړتیا په ډاګه کړه راپور زیاتوي چې د نړۍ موجود نظام د پیچلو نړیوالو ننګونو په وړاندې د اقدام کولو توان نه لري په راپور کې اقلیمي بدلون د نړۍ په وړاندې د یو ستر خطر په نوم یاد شوی افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوي خډیرو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادعا کړې د 215م اتل قلی اردو وایان خواجه یحیی علوی رسنوی ته پاستور شوی پیغام کې وویل چې دا عملیات ارغنداب ژړی او د شاولی کوټ ولسوالیو په اړوند سیمو کې شوې دي د علوی په وینا د دغه عملیاتو په پایله کې شپږ د طالبانو وژل شول او درې کسان یې هم نیول شوي نوموړي همدارنګ د یو اندازه وسلو او مهماتو د لمنځوړلو خبر هم ورکړي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه په هرات ولایت کې د افغان سرحدي ځواکونو پر دوو قرارګاګانو بریدونه کړي د هرات د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو په اساس د یات ولایت د کوهسان غوریان او ګلران ولسوالیو سلګونو طالبانو په غوریان او کوهسان ولسوالیو کې په کمانه او مصابات سیمو کې د سرحدي ځواکونو پر دوو قرارګاو بریدونه کړي دي د هرات والی سید واحد قطعالی وایي دغه بریدونه چې څو ساعتونه روان و څو تن امنیتي ځواکونه پکې وژل او ټپیان شوي خو د قرار قامو په اړه یې معلومات ورنکړل قطعالی نن امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دغه قرارګاه ودانۍ په بمونو الوزولي او څو سرحدي سرتیري هم یرغمل کړي دي هغه زیاته کړه چې طالبانو سیمې ته پر غزیدلې لار ماینونه ځای پر ځای کړي چې له امله یې کومکي سرتیري هم پر وخت سیمې ته نه دي رسیدلي د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته او په دغه جګړه کې د دیارلس افغان سرتیرو د وژل کېدو او دوی شنورو د نیول کېدو ادعا کړې تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو لخوا تورې بهیرې ته د دوه جنگي کښتیو د لیږلو خبر ورکړې دا جنگي کښتۍ په داسې وخت کې تورې بهیرې ته ځي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جنجال تود شوی وزارت ویلي چې دا کښتۍ به د مې د میاشتې تر څلورمې هلته پاتې وي او په ترکیه کې مطبوعاتو ویلي چې ټاکل شوی د امریکا دا جنگي کښتۍ بله اونۍ تورې بهیرې ته داخل شي په ترکیه کې د امریکا سفارت په دې حکله له خبرو کولو ډډه کړې خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیپلوماتیک چینلونو ورته 15 ورځې وړاندې خبر ورکړې چې د امریکا دوه جنگي کښتۍ به تورې بهیرې ته ولاړې شي ویل کېږي چې دا کښتۍ به د بسپر او دارډانیل د تنګیو د لارې تورې بهیرې ته ننوځي د امریکا د بحري ځواکونو کښتۍ په دې سیمه کې په منظمه توګه د اوکراین د ملاتړ په خاطر عملیات کوي خو امریکا دا تازه جنگي کښتۍ په داسې حال کې تورې بهیرې ته استوي چې روسیه د اوکراین سره په ختیځه پوله او د کریمیا سیمې ته تازه دمې عسکر او نظامي تجهیزات لیږلي د سپینې ماڼۍ وایان دي جنساکي هم د پنجشنبې په ورځ وویل چې روسیه د اوکراین په سرحد کې د خپلو عسکرو شمیر دومره ډېر کړی چې د 2014 کال راپدې خوا یې ساره نه دی لیدل شوی. اوکراین د 2014 کال راپدې خوا د هیواد په ختیځه برخه کې د بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره جګړه کوي. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سبا د شنبه په ورځ په استنبول کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. لا معلومه نه ده چې دواړه مشران به په کومو موضوعاتو بحث وکړي. یوه روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزلی پکې و نن له قزاقستان څخه د پیزایي سټیشن پر لور ولاړه. د روسیې پیزایي ادارې راسکاسموس تمه وښوده چې دا سفینه به په دریو ساعتونو کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. اولیګ نویتسکی او پیټر دوبروپ د ناسا له یوه ستورمزلی مارک ټی واندی سره په دې سفر کې ملګري دي. ټاکل شوی د روانې اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس ایکس یوه سفینه هم له فلوریډا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه شي. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپاني ستورمزلی په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې درې تنه باید د نویو ستورمزلو له ورتګ سره په یوه اونۍ کې بیرته ځمکې ته راشي. د سویس دغه سفینه چې نن فضا ته ځي د لومړنی روسي ستورمزلی د درناوي په پار یوری گاګارین نومول شوی ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر په شمول د غورزنګ د ټولو نویل شوی غړو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړي. نوموړي نن د خیبر پښتونخوا د جنوبي وزیرستان په واڼه کې ویولسي غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه. یاد کسان څو ورځې مخکې حکومت نیولې دي. منظور پښتین په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د سوداګرۍ په هدف د پولې خلاصولو، د سیمې څخه د ماینونو پاکولو او پښتون ولس ته د حقونو ورکولو غوښتنې بیا تکرار کړې. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي ویلي چې د غونډې د امنیت لپاره چې باندې 200 پولیس ځای پر ځای کړي. پښتون ژغورنې غورزنګ د 2013 کال په جنوري کې جوړ شو او دوی د خلکو د جبري لادرکه کولو او وژنو د درولو له قبایلي سیمو څخه د ماینونو پاکولو او هلته د امنیت د راوستلو په ګډون یو شمېر غوښتنې هم لري. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ د استودیو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه
واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی به دا رپورټ واوري چې د مصالحې عالی شورا چارواکي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لخوا په وړاندې سوې طرحې د یو شمیر ګوندونو او سیاسي جریانونو لخوا دغه شورا ته سپارل سوې طرحې ارزولې او یو ګډه طرحه ترې جوړه کړې ده. دا ګډه طرحه به د دغې شورا د رهبری کمیټې د تصویب وروسته د ترکیې کنفرانس ته وړاندې سي. طالبان وایي تر اوسه لا د ترکیې کنفرانس ته نهایي نیټه نه ده ټاکل سوې. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د سولې د عالی شورا او دغه شورا د 15 کسیزې کمیټې غړی مولوی عطا الرحمن سلیم وایي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې لپاره د وړاندې شوې طرحې په اړه د یو شمېر ګوندونو او سیاسي جریانونو لخوا دغه شورا ته د سپارل شوو طرحو د یو ځای کولو کمیټې د پنجشنبې په ورځ په خپله غونډه کې بېلابېلې طرحې وارزولې او په یوه طرحه کې شاملې کړې. دغه 15 کسیزې کمیټې مشري محمد یونس قانوني کوي. ښاغلی سلیم وویل چې دغه ګډه طرحه به د مصالحې د عالی شورا د رهبرۍ کمیټې ته د تصویب لپاره وسپارل شي.
قرار است روز شنبه
خغلی سلیم ویل ټاکل شوی ده د شنبه په ورځ به دا ګډه ترتیب شوی طرحه بیا واردول شي او روسي په سواده به ترتیب او د رهبرۍ د کمیټې غونډې ته به وړاندې
کمیټې رهبری
مولوی سلیم د دغه ګډې طرحې جوړول د ترکیې د سولې کانفرنس ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د یوې طرحې وړاندې کېدلو خودل
یک طرف اجماع مردم افغانستان
خغلی سلیم ویل د یوې خوا د افغانستان د خلکو اجماع او د بلې خوا مونږ به داسې طرحه ولرو چې په کانفرنس کې د پریکړو پر مهال زموږ کار آسان کړي. مولوی عطا الرحمن سلیم ویل چې په دغه ګډه ترتیب شوې طرحه کې د راتلونکي نظام ټاکنو، اساسي قانون، د جګړې پای ته رسېدو او د سولې د هوکړې په صورت کې د سیمه ییزو او نړیوالو ضمانتونو په باب مسایلو ته ورکړ شوې ده. د مصالحې د عالی شورا وایند پریزون خزون هم وایي چې دا ګډه طرحه به په راتلونکو ورځو کې د دغه شورا د رهبرۍ د کمیټې لخوا تصویب شي.
کمیټې خپل کار تقریبا پای ته رسولی ده او یو واحده مسوده چمتو شوې ده، اما سبب دغه کمیټه د ورستی ځل لپاره کومه چمتو شوې مسوده چې اوس واحد شوې ده او توحید شوې ده هغه به دوباره ارزیابي بشي او لاغي ورسته به بیا د پرسمی ډول باندې د ملي مصالحې د عالی شورا رهبری کمیټې ته وړاندې شي او ممکن موږ پر راتلونکو ورځو کې د ملي مصالحې د عالی شورا رهبری کمیټه ناست هم ولرو تر څو دغه سند نهایی او تصویب کړي.
د ترکیې کانفرنس د لپاره لا تر اوسه پرسمی ډول نیټه نه ده اعلان شوې. په دوحه کې طالبانو سیاسي دفتر وایي ډاکټر مابندي ابراهيم امریکا غ آشنا رادیو ته ویل شي تر اوسه لا دغه کانفرنس لپاره نهایی نیټه نه ده ټاکل شوې. د مخه په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی ته نږدې سرچینو ویلي چې د ترکیه کانفرنس په دروانی میلادي میاشتې په 14مه په استانبول کې جوړ شي. د بلې خوا نن په کابل کې په زرګونو کسانو د سولې په اړه د کابل خلکو غږ په نوم په غزي سټیډیوم کې په یوه جوړه شوې غونډه کې له افغان حکومت او طالبان څخه وغوښتل چې د ترکیه په کانفرنس کې دې د سولې په هکله یوې وروستۍ پرېکړې ته د رسېدو لپاره پر تلپاتې او یا لنډمهاله اوربند باندې موافقه وکړي. د کابل والي محمد یعقوب حیدري غونډې ته وویل چې د سولې خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون ارزښتونه باندې باید معامله ونه شي. ښاغلی حیدري ویل موږ غواړو چې یو منتخب او د خلکو د رایو په اساس جوړ شوی نظام ولرو، داسې نظام چې د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنې پکې وساتل شي، زموږ د اساسي قانون ارزښتونو څخه چې تاریخي لویې جرګې لخوا تایید شوي ساتنه وشي. د کابل والي ویل چې د خلکو غوښتنه دا ده چې د جګړې ټول ښکېل اړخونه د خپلو شخصي او ډله ییزو غوښتنو تیر شي او لومړی پر یو سرتاسري اوربند باندې هوکړه وکړي. ښاغلی حیدري ویل چې همداشان خلک غواړي چې د بیان رسنیو او ټاکنو ازادي، د امنیتي سرتیرو، د ښځو حقوق او د بشري حقونو ارزښتونه باید د سولې په خبرو کې وساتل شي. کابل د نننۍ غونډې سربېره په روسي اونیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورته غونډې جوړې شوې او پکې د افغانستان د تیرو شل کلونو د لاسته راوړنو او د اساسي قانون د ارزښتونو څخه ملاتړ څرګند شوی. د دغو غونډو ګډونوالو ویلي چې طالبان سره د سولې پر مهال باید دغو ارزښتونو باندې معامله ونشي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خپرونه اوري. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ له جګړو څخه کډه سوي کروندګر وایي چې که تر راتلونکو دوو اونیو خپلو سیمو ته ستانه نسي نو ممکن د انارو په سلګونو باغونه د وچېدو له خطر سره مخ سي. ځایي اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې اوس هم جګړې روانې دي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. تېره ورځ امنیتي مقاماتو اعلان وکړ چې تر پوځي عملیاتو وروسته یې د ارغنداب ولسوالۍ د وسلوالو لشتون څخه پاکه کړې، خو د ځمکنیو ماینونو د له منځه وړلو عملیات لا هم دوام لري. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهار څخه رپورټ راستولی.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په تړاو تیر اونۍ د دفاع وزارت اعلان وکړ چې په یاد ولسوالۍ کې په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو شتون له منځه وړي او اوسې وازی په سیمه کې د ماینونو ګواښ لا هم موجود دی. ځایي چارواکي وایي چې د ماینونو تر له منځه وړلو وروسته به سیمې ته د ځایي خلکو د بیا ستنېدو زمینه هم برابره شي. خود ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده چې دوی له کباله سخت اندېښمن دي.
دا اوس هم جنگ چالانه بیا دی، دا اوس هم جنگ چالانه ساره سي جنگ چالانه دی. نو د مسلمانانو کور کوشتنو کورونو ګر خراب شوی دي. نو دغه د جنگ د درې میاشتې کې دوام لري.
یاره خدا سار دلته پر دا ځګي تابین کلا سار جنگ دلته ګوره یو شی وره خسي او دغه وسه ملاړې دی او څوک نور پریږي چې ورڅ معلومات وکړي. پرون داسې پلا لارې لاس ول داسې تر نو بجو پر خلک داسې ورا وشتل. هغه بیرته دلته تیارې رالی، دلته بمبار وکړي، هنو بیرته لار سره بنده شو.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس اجي محمد وایي چې د ولسوالۍ د اویا سلنه وګړو کورونه له منځه تللي او د کرهنې بهیر هم پټه پدریدلې. د زیاتی چې کتر راتلونکو دوه اونیو پورې سیمې ته د ځای خلکو د بیرته سندو شرایط برابر نسی نو ممکن د انارو باغونه هم د وچېدو له کبله له منځه ولاړ شي.
باید د ارغنداب په خلکو کې داخلي مشران دي سر وګرځي، کې دولتي مشران دي سر وګرځي. نور په خدا کومش په دغه ولسوالۍ کې دوغنی خبره راپاته ده چې چا چې وکړو ګرد ورځ په خبرو سره تیر کو دوغنی شي په لاس کې نه لرو چې دغه ارمنو کسانو سره موږ شریکو یا ورک.
په ورته وخت کې د ارغنداب ولسوالۍ سیمیز اوسیدونکو وایي چې تر پوځي عملیاتو وروسته د ولسوالۍ ګڼي برخې د وسلوالو لشتون څخه پاکې شوي، خو لا هم افغان ګرځواکونه په پوځي عملیاتو بوختي. د ارغنداب ولسوال انجینر محمد شریف رسولی وایي چې په سیمه کې د تګ راتګ لارې ټولې تخریب شوي چې د بیرته سندو په برخه کې لوی خنډ رامنځته کړي. د زیاتی چې په ولسوالۍ کې په لسګونو نشلوونکي کوچني او دوه لوی پلونه تخریب شوي چې بیرنۍ بیا رغونې ته اړتیا لري.
نو خلکو زیانونه زیات ولیدل د زراعت په حساب کې، خپل د دې د کورو په حساب کې بې ځای سول کورونه ونړیدل. نو په مجموع کې تاوان او خساره زیاته وه چې ملکی خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل. او د دې ترڅنګ هغه ملمنپیه پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه دا د مابین څخه ولا.
ارغنداو د کندهار شار شمال کې شهر ته تر ټولو نږدې پرته ولسوالي ده چې د انارو لوی تولید د کندهار د اقتصاد لپاره حیاتي ارزښت لري. سره لدی چې د سیمې نیوي سلنه اوسیدونکي ل خپل کورونو څخه په تیر څلور میاشتو کې کډوال سوي، اوس لوی اندیښنه ده چې که د ځای خلکو د بیرته سنیدو لپاره شرایط برابر نسی نو ممکن سږ کال د کندهار د انارو تولید هم صفر کچې ته راټیټ او ان باغونه د وچیدو له خطر سره مخ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم تو نړیوال رپورټونه. جمهور رئیس جو بایدن چې په متحده ایالاتو کې د توپکوالو په ډزو کې د خلکو د وژلو د مخ پر زیاتېدونکو پیښو د پای ته رسولو لپاره د فعالانو تر فشار لاندې و، د پنجشنبې په ورځ د توپکو پر خرڅلاو د محدودیتونو د لګولو په منظور څو اجرایه فرمانونه صادر کړل، خو بیا هم د سیاسي اختلافاتو په وجه د کانګرس لخوا د یو تلپاتې او همیشنی قانون د منظوري امکانات ډیر کم دي. لسپینی مانی څخه د امریکا ژغ د خبریالي پات سی وی دا کاسوارا د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستدر اوروي.
تیر هفته د کالیفورنیا په ایالت کې د یو ټوپکوالا د ډزو په نتیجه کې د یو نه کلن ماشوم په شمول څلور کسان وژل شو، چې دا په متحده ایالاتو کې د ټوپکو په وسیله د تشدد د مخ پر زیاتېدونکو پیښو وروستی مثال دی. جمهور رئیس جو بایدن د سپین ماڼۍ په روز ګارډن یا د ګلانو په بند کې د مطبوعاتي کانفرنس په وخت په دې اړه داسې وویل:
ګن وایلنس ان دیس کانتری از ان اپیډیمیک.
په دې هیواد کې د ټوپکو په وسیله تشدد اوس اپیډیمیک یا یوه وبا ده. ښاغلی بایدن په دې ارتباط د چټکو اقداماتو په خاطر څو اجرایه فرمانونه لاسلیک کړل. د یو فرمان لمخه با د هغو سپوکو وسلو درک لګول کیږي چې ځینې خلک په کورونو کې ساتي خو معمولا سیریل نمبر یا مسلسله نمره نه لري. جمهور رئیس جو بایدن د خپل وینا په ترڅ کې اعلان وکړ:
Anyone from a criminal to a terrorist.
مجرم نه نیولې تر یو ټیررسټ پورې هر سړی کولی شي چې دغه آلات واخلي او صرف د دیرش دقیقو په دوران کې ورنه وسله جوړه کی. تاسو پیګی زغواړم چې د مرکباتو په پلورلو باندې بندیز ولګول شي چې د ټوپکو د قانون د کنټرول لوریا آتشي وسلې ګڼل کېدې شي. د جمهور رئیس جو بایدن د بل اجرایه فرمان لمخه به د هغو آلاتو په پلورلو باندې محدودیتونه ولګیږي چې معمولا ټوپکو آلا ورنه په دقیقه توګه د هدفونو په نښه کولو کې استفاده کوي. کلوراډو په ایالت کې 13 میاشت یو حمله کوونکی له همدې ډول ټوپک نه په استفاده د یوې پرچون فروشې دننه پر خلکو باندې بدرغه ډزې وکړلې، لس کسانې ځای پر ځای وشتل او وی وژل. په پخوا وختونو کې هم پر آتشي وسلو باندې د محدودیتونو د وضع کولو په غرض د وخت د څو جمهور رئیسانو لخوا اجرایه فرمانونه صادر شوي، چې په دې جمله کې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه اجرایه فرمان هم شامل دی چې د بم سټاکس یا د ټوپکو د هغو آلاتو په استعمال باندې د بندیز فرمان چې د ټوپک د مرمیو د فایر سرعت زیاتوي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس بایدن دا وروستي اقدامات په فوق العاده توګه مهم دي، یوازې کانګرس کولای شي چې قانون منظور کړي. دا کانګرس د استازو مجلس چې د ډیموکراتانو په کنټرول کې دی د وسلو اخستونکو د سابقه ریکارډ پاړه د پلټونو د پرخاولو په منځوري قانوني مسوده منزور کړي، خو دا ښکاري چې د سنا په مجلس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي ملاتړ نه کوي او شاید چې د قانون بڼه غوره نه کړي.
What I'm not attracted to is something
دا د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د اقلیتي ګوند مشر مچ میکان لغړ دی. نوموړی وای: زه د داسې څه د ملاتړ په لورې تمایل نه لرم چې کار نشي ورکولای، او په دې اړه د جمهور غوښتونکو او د دیموکراتانو ترمنځ ډېر ژور فلسفانه اختلافات هم موجود دي. په دې باب یو نظر نه لري چې د ټوپکو په وسیله د تشدد مخه څرنګه ونیول شي. په 1994 میلادي یعنی 1903 المریز کال کې د محاربوي ټوپکو د استعمال د ممنوعیت د فدرالي قانون له منځوري وروسته د متحده ایالاتو کانګرس د ټوپکو پر اخستلو باندې د محدودیتونو د لګولو په غرض یو قانون هم نه دی منظور کړی. د دغه قانون موده په 2004 میلادي یعنی 1993 مریض کال کې پای ته ورسیدله. د جمهوریت غنغړو او د ټوپک د ساتلو د حق طرفدار لابي دلالانو د قانوني مودې د غزولو ډېر سخت مخالفت وکړ. ډیوک د پوهنتون د آتشي وسلو قانوني ماهر پروفیسر یعقوب چارلس په دې ارتباط وایي دلتا یو داسې غښتلې ډله موجود ده چې هغوی هم دا خبره کوي چې او موږ هم غواړو چې د ټوپکو قانون باید ترمیم شي. خو دا زموږ لپاره یوازینۍ مسله نه ده. همدا ډله ده چې د کانګرس لخوا د هر ډول قانوني اقدام مخه نیسي. په عین وخت کې جمهور رئیس جو بایډن ډیوډ چپمن چې د ټوپکو د کنټرولولو د یوې پیاوړې ډلې مشاورو د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د الکوهولو تمباکو آتشي وسلو او چاودیدونکو موادو د کنټرول د ادارې د رئیس په توګه وګماره. همدا فدرالي اداره د ټوپکو په کنټرولولو کې مهم رول لوبوي. بایدن د ټوپکو د ساتلو د حق د طرفدارانو دا تور رد کړ چې د خپل اجرایي فرمانونو لاره د امریکا د ولس پر هغه حق باندې تیرې کړي چې د اساسي قانون د دویم تعدیل لمخه ورته ورکړل شوی دی. د اساسي قانون د دویم تعدیل لمخه د متحده ایالاتو خلک د ټوپکو د ساتلو حق لري. په عین وخت کې ښاغلی بایدن لوی څارنوال میرک ګارلند ته امر وکړ چې ایالتي حکومتونو ته هم د یوې داسې قانوني مسودې د منظورولو وړاندیز وکړي چې لرویه چارواکي وکولی شي چې د ضرورت په وخت د هغو کسانو وسلې په موقتي توګه ضبط کړي چې یا خپل ځان ته تاوان رسوي او یا نور خلکو ته د ضرر رسولو نیت لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورت بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د ناروغیو د څار او کنټرول اداره CDC وایي په متحده ایالاتو کې د ځوانانو په سپورتي مراکزو او وړکتونونو کې د کورونا وایرس پیښې زیاتې سوي دي. روغتونونه وایي چې ډېر ځوانان د کورونا د نوې بڼې له کبله په جدي حالت کې په روغتونونو کې بستر سوي دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د چهارشنبې پورس پیری مانی د کووډ پاړه په یوې خبري غونډه کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو رئیس روچل والنسکی وویل چې د کورونا ناروغي د ځوانانو ترمنځ مخ په ډېرېدو ده، ځکه چې په ملک کې د کورونا وایرس نوې بڼې ډېرې شوې دي. هغه وویل موږ په ټول ملک کې د ورځنۍ پاملرنې په مرکزونو او د ځوانانو د سپورت په اړه رپورټونه اورو چې هلته د کورونا وایرس نوې پیښې کیږي. روغتونونه وایي چې نوې اخته کسان زیاتره ځوانان دي چې عمرونه د 30 او 40 کلونو پورې دي. شمیرې ښایي چې دا ټول د سارس کووډ 2 د تنوع نتیجه ده. تر اوسه پورې په 250 ځایونو کې د کورونا د نوې بڼو رپورټونه خبره شوې دي. د کرونا وایرس نوې بڼه د انګلستان نه راغلی ده. دا په امریکا کې تر ټولو زیات لیدل شوې او په ډیره چټکۍ خبرېږي. د CDC د لارښوونې په اساس ځوانانو ته د هغه سپورټونو نه ډډه کول پکار دي چې بهر نه وي او لږ تر لږه د شپږو فوټو په واټن کې ترسره نشي. په دې برسیره CDC دا هم وایي چې لوی غونډې دي باید وځنډول شي. بایدن ادارې هم د چهارشنبې په ورځ ویل چې حکومت د فدرالي ټولنو روغتیايي مرکزونو ته د کرونا وایرس واکسین لاسرسی پراخوي. د سپینې ماڼۍ د کرونا مشاور انډي سلاټ ویل موږ د خپل ټولنیز روغتیا مرکز واکسین پروګرام پراخو ترڅو نږدې 1400 روغتیايي مرکزونه وکولی شي د خپلو ناروغانو لپاره واکسینونه ترلاسه کړي. ډېر روغتیايي مرکزونه پنادار ټولنو کې دي او د ناروغانو خدمت کوي چې اکثر صحیح بیمه هم نه لري. جان هاپکن پونتون وایي چې په امریکا کې 1.9 میلیون نه زیات کسان په کرونا اخته شوي دي او شاوخوا 15,60,000 کسان ترې مړه دي. سراویټ وویل د واکسین پروګرام د مهال ویش مخکې دی او تر اوسه پورې 1.8 میلیون امریکایانو ته لږ تر لږه د واکسین یو ډوز رسیدلی دی.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سره مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د افریقا د ساحل د سیمې سره په ګډه کار کوي چې دا یو ایکالوجیکل کمربند دی په لویدیځ کې د سنګال د اوقیانوس له ساحل نه پیل په سوډان کې د سرې بحیرې تر ساحلونو پورې رسیږي. دې ته اکثره وخت د لویدیځ افریقا د 5 دولتونو نسبت کیږي، د بورکینا فاسو، چاد، مالی، موریتانیا او نیجر په شمول په اصطلاح د G15 ساحل ترکیب دی. د سیاسي چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډیوډ هال د ساحل د وزیران لپاره بین المللي ائتلاف ته د خبرو په ترڅ کې ویلې، موږ حاضر یو چې د تاسو سره کار وکړو، د ساحل خلکو ته د امنیت، ثبات او ښې حکومتوالۍ په راوړلو کې مرسته وکړو. د ائتلاف د همکارۍ باوجود چې تورستي شبکې ګډې وډې او ماتې کړي، بې ثباتي په ساحل کې وده کوي او زیاتیږي. په مرکزی ساحل کې د بيزاشو خلکو شمیر د 2 پخوانیو کلونو په نسبت 10 برابر زیات شوی دی. د 13 کال په نسبت د هغو خلکو شمیر 3 برابر شوی دی چې د جدي لوګي سره مخامخ دي. د ډیرو ناوړو حالاتو په نظر کې نیولو سره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حال د سیمې لپاره د بشري مرستې نه علاوه څه باندې 80 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د ویلې په داسې حال کې موږ کار کوو چې کړاو سپکړو، موږ بیا ژمنه کوو د دوی په کار کې د خپلو افریقایي انډیوالانو مرسته کوو چې نه یوازې د کړاو غام وخوري بلکې د جنجال له منځه وړونکي هم شي. کلیوال نفوس په لنډه موده کې اساسي خدماتونو د لاسرسي او داسې میکانیزمونو ته ضرورت لري چې اقتصادي فرصتونه وهڅوي او په اوږده موده کې جنجالونه حل کړي. دا به د تورستي ډلې د استخدام کولو په مخالفت کې مرسته وکړي او د فرقایي جنجال مخه به ونیسي. برسیره پر دې په درسته سیمه کې سندې ته شوی ډلې او خلک په خاصه توګه هغه کسان چې د ملي قدرت له مرکزونو نه لري وي د اواز د پورته کولو ضرورت لري چې څنګه په دوی باندې حکومت کیږي. حکومتونه باید خپل خلک وژغوري. کله چې امنیتي قواوې ناوړه چلند وکړي او له بشري حقوقو نسخر غړونی وکړي، حکومتونه باید د مسؤولو کسانو سره حساب کتاب وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرسل حل څرګنده کړه د مالی ثبات د پراخې سیمې لپاره مهم دی. موږ د انتقالي حکومت ژمنه ستایو چې د حکومتوالۍ د اوږدې مودې د ضرورت، د اداري فساد په ضد او امنیتي اصلاحاتو په ارتباط کړی ده، لیکن موږ په دې عقیده یو چې د دغو اصلاحاتو عملي کول باید همدا اوس پیل شي. په داسې حال کې چې انتقالي حکومت موافقه کړې ده د 2020 کال د اپریل په میاشت کې په دیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی حکومت ته قدرت سپاري. دیموکراسي ثابته کړې ده چې ډېرې ثابته وي، پرانیست وي، بشري حقوقو ته ژمن وي، اقتصادي ودې سره کومکی کې دی شي او د غیر دیموکراتیک حکومتوالۍ په نسبت جنجال ته چندان متمایل نه وي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حال ویلې، موږ د خپلو افریقایي او اروپایي انډوالانو سره د خپل کار دوام کولو ته سترګې په لار یو چې د ساحل د سوکالۍ او باثبات سیمې سره مرسته وکړو چې سر راپورته کړي.
سید امریکا ژغ سره مقاله واورېده. درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري.